ده زهرو كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هلی ومني. زاود النافی همت او زمو همکاران دا زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استازو د غونډې له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاهو تکې وړاندې کوي.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې د نشه یي موادو او معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ د کمزورې همغږۍ له امله انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او استعمال ډیریدل د ټول حکومت ناکامي ده. په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې د تیر کال په پرتله په هیواد کې د نشه یي موادو کښت او تولید ډیر شوی دی. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ویلي چې په تیر کال کې تقریبا 3000 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او تولید په تور نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو د لوی درستیزانو او نظامی استازو ترمنځ په دوه ورځنۍ غونډه کې له نشه یي موادو سره د جدي مبارزې ژمنه وشوه. د دې وزارت وایان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې نشه یي مواد د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وبلل شوه او پر دې ټینګار وشو چې ټول هیوادونه باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو یو تن د 3 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کس دا مواد په یو بکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي چې د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ونیول شو. د ښاغلي موحد په وینا له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ مخکې هم دوه تنه قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي ول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دخت په سیمه کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولي او په دې تورې 2 تنه هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په روان شمسی کال کې 214 ټنه بیلابیل نشه یي مواد په مختلفو سیمو کې نیولي او په دې تورې 2460 نیول شوي تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندز ولایت پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 2 تنه نیولي دي. د کندز له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان د کندز ښار په اړوندو ناحیو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او یو تنی چې غوښتل یې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه کابل ته انتقال کړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
دې اوو کسانو د نشه یي موادو په قاچاق، تهدیدونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود او د عین الله په نوم د مزار شریف یو تن چې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد یې له تخار ولایت څخه قاچاق کول پولیسو نیولی دی.
د ښاغلي تلاش په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې د لا زیاتو څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د په کابل کې د تراګری او نشي موادو په اړه د سیمه هیوادونو د لید رسچزانو او پوځي استازو غونډه
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې یو د بل سره مرسته وکړو.
په تخار ولایت کې د محتاجینو د ډیروالي له امله د خلکو اندېښنې درسره شریکوو.
دا هر ورځې په تیرېدو سره د محتاجینو شمیر ډیریږي.
د مورفینو د زیانونو په اړه له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه لرو. د مزار په نوم یو معتاد وایي چې د خپلې کورنۍ لخوا بد چلند سره کیږي.
یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. د سترګو نه به مې اوښې راغللې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې اوس خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي. بېغمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې هیوادونه ژمنه کړې چې د تروریزم د مالي سرچینې یعنی نشي موادو سره مبارزه کې به خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو لوی درسچزانو او نظامي استازو په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کېږي چې افغان دولت د سیمې هیوادونو څو سواره ګرم بللي چې د نشي موادو په ضد مبارزه کې لازمه همکاري نه ورسره کوي. خو په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ دفتر وایي په دې غونډه کې ژمنه وسوه چې له نشي موادو سره مبارزه باید یوازې د یوه هیواد مسؤلیت ونه بلل سي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
کابل د روانې فبروري میاشتې پر 12 او 13 نیټه د پاکستان د لوی درسیز په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو د 12 لوی درسیزانو او پوځي استازو کوربه و. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د بحث اصلي موضوع له ترهګرۍ او نشي موادو سره مبارزه وه. دغه ناسته د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني په نوښت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه ناسته کې یو لړ مهمې پریکړې او ژمنې هم وشوې. جنرال وزیري زیاته کړه چې د ګډون کوونکو هیوادونو پوځي استازو مخدره مواد د ترهګرو مالی سرچینه او په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام اصلي عوامل وبلل.
ټول هیوادونو چې استازي و په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو او هغه لارې چارې ولټوو چې د دې دواړو مسلو کې ښه نتیجه ورکړي، هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې هکله هر مملکت هغه اوس د دنده لري چې په دې هکله باندې پوره کار وکړي.
دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له 12 کلونو راهیسې له مخدره موادو سره مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونو د همغږۍ له ناستو سره سره بیا هم د هیوادونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. تر دې وړاندې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي ول چې له مخدره موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا په ستراتیژۍ کې ځای ورکړي، خو له نشه یي موادو سره مبارزې ته په دغه ستراتیژۍ کې ځای نه دی ورکړ شوی. له دې سره سره افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د مخدره موادو د کارخانو پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې د هیروینو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي دي. تر دې مخکې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ځمکې او اوبو له لارې د پاکستان او ایران هیوادونو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې سیمه ایز میکانیزم ناکام شوی دی. ښاغلی یارمن وایي وسارتیا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د سیمې هیوادونه هم له نشي موادو سره مبارزې ته اړ کړي.
د ترهګرۍ سرچینه په افغانستان کې نه وه او دغه راز د مخدره موادو سرچینې هم په افغانستان کې نه دي. اوس اړتیا ده تر څو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ګډ ډیپارټمنټونه جوړ شي. دا ډیپارټمنټونه باید د کشف او استخباراتو او هم د ګډو عملیاتو په برخه کې جوړ شي. میکانیزمونه باید تعریف شي او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره د مبارزې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته شي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی یارمن د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو قاچاق او بیا له دغه لارو بهر ته د مخدره موادو ترانزیت ته په کتو وړاندیز کوي چې پر پاکستان د مشخص مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول شي. ترڅو دغه هیواد له مخدره موادو سره عملی مبارزې ته اړ کړل شي.
عباد الله نارضی و چې په کابل کې د سیمې هیوادونو د لویو درسچزانو او پوځي استازو د غونډې په اړه یې راپور راوړوه. اوس تخار ولایت زو او هلته مو د محتاجینو د ډېرېدو له حاله خبرو. د تخار ولایت مرکز تعلقانو کې د محتاجینو ډېروالي او نشي موادو خرڅلاو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په تعلقانو کې دیني عالمان او عام خلک وایي چې د بیکاري او نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله محتاجین ورځ په ورځ ډېریږي. بلې خواته د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په تخار ولایت کې څه باندې 8000 محتاجین شته چې ډېری یې ځوانان دي. په دې اړه اجمل آرین راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په تخار کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکي او دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو ډیروالی نشو ته د روغ ځوانانو د هڅولو ترڅنګ ګډ شمیر اجتماعي ستونزې هم پیدا کړي دي. د تعلقانو یو اوسیدونکی محمد جواد هجی ازادي راډیو ته وویل چې د تعلقانو په بیلابیلو سیمو کې نشي مواد د پرچون په بڼه په ښکاره ډول خرڅېږي، خو پولیس او اړوند مسؤلین مخه نه نیسي.
د هر ورځې په تیرېدو سره د معتادینو شمیر ډیریږي. مخدره مواد د ښار په واټونو او کوڅو کې په ښکاره خرڅېږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تخار ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره هم کوم معیاري روغتون او کلینیک نه دی جوړ شوی.
د تخار ولایت دینی عالمان د اسلام له نظره د کوکنارو کښت، تولید، قاچاق، خرڅلاو او استعمال حرام بولي او زیاتوي چې د مخدره موادو استعمال خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د تخار یو دینی عالم مولوي عبدالصمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بیکاري، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او نااهله خلکو سره ناستې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی.
افغانان باید د ورونو په شان لاسونه سره ورکړي او د مخدره موادو د کښت، خرڅلاو او استعمال پر وړاندې ودرېږي. موږ باید په خپله ټولنه کې د داسې غیر شرعي کړنو مخه ونیسو، کنه نو زموږ هیواد به له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي.
د دې ولایت یو موتاد چې ساحل نومیږي له ځوانانو غواړي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې لپاره له نشو څخه ځانونه وساتي.
ما پخوا کار کاوه، جوړ تیار وم، خو یو ملګری به مې کله ناکله یو دود کریستال لا کوه. په دې ډول معتاد شوم. کله چې معتاد شوم هغه ملګری مې هم یوازې پرېښودم. اوس مې پښتنه هم نه کوي، اوس وزګار ګرځم.
د تخار ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس احمد خالد وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت پخوا په پرتله کم شوی دی. له همدې امله له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ځینې تشویقي پروژې په پلان کې لري چې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه به یې تطبیق کړي.
د راتلونکي کال لپاره په تخار ولایت کې د بدیل معیشت پر مؤثرو پروګرامونو کار کوو. حکومت په پام کې لري چې راتلونکي کال کې په دې ولایت کې ګڼې پروژې تطبیق کړي چې له دې سره سم به د خلکو ستونزې حل او د مخدره موادو د کښت، تولید او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول شي.
ښاغلی خالد وایي چې په تخار کې بعد د راتلونکي کال په پروګرامونو کې د ولایت په کچه د معتادینو د درملنې یو 220 بستریز روغتون هم جوړ شي. د تخار ولایت مدني فعالان وایي چې د احتیاط ستونزه تر ډیره د هغو ځوانانو لخوا تخار ته راوړل شوې چې له هیواده بهر په تیره بیا ایران ته د کار لپاره تللي او هلته په نشو اخته شوي دي. د دوی په وینا په هیواد کې بیکاري او مخدره موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو شمیر ډېر کړی دی.
مسعود نیازی و چې په تخار ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه راپور راوړوه. اوس د مورفینو د زیانونو په اړه معلومات سره شریکوو. مورفین هغه درمل دي چې ډاکټران یې د جراحي عملیاتو او یا هم د سختو دردونو آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي. په دې درملو یو څوک هغه وخت معتاد کېږي چې د ډاکټر له نسخې پرته یې په دوامداره توګه استعمال کړي. دا چې ځینې خلک ولې په مورفینو معتاد کېږي، اوږدمهاله منفي اثرات یې څه دي او پر امیندواره میندو باندې څه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې د مورفین د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. دا د لومړی د الکولو او د هیرونو د تداوي دپاره استفاده کېده، خو کله چې پوه شو چې د دې د استفادې سره د هغوی څخه زیات احتیاط درجه یې لوړه وه، نو د هغې نه بعد د مورفین استعمال د هغې د تداوي په برخه کې بنده یې کړله. او دا چې دی د عملیاتونو څخه وروسته د شدیدو دردونو د آرامولو دپاره د سیکل سیل انیمیا یو رقم کمخونی ده، د هغې د تداوي دپاره، د شدید ټوخي د تداوي دپاره او همدارنګه سابندي چې خپله د سابندي په پمپونو کې ورڅخه استفاده کېږي، مایوکارډل انفارکشن یا د قلبي حمله د هغه د دردونو د آرامولو لپاره د دغه درمل څخه استفاده کی.
ولی په دې ځینې خلک روږدي کی؟
یو لامل دا کېدای شي چې ځینې دوستان یو محفل جوړوي، په محفلونو کې د دغه موادو څخه استفاده کوي په تجربهي شکل باندې یا د شاکه کارونو دپاره. که چېرته موږ فکر وکړو په بدخشان کې او زموږ په شمالي ولایتونو کې قالین بافي ډېره زیاته کېږي چې هغه هم یو شاکه کار دی. تقریبا 80% خلک د دغه دپاره چې ډېر کار ترسره کړي بیا د مورفین یعنی د تاریاکو څخه چې هغه مورفین ورڅخه جوړیږي استفاده کوي، چې زیاتره زموږ وطنوال نورو هیوادونو ته ځي، هلته شاکه کارونه کوي، دوی ته دغه مواد ورکول کېږي تر څو چې د دوی څخه زیاته استفاده وشي، نو په دې اساس باندې روږدي کېږي.
د مورفینو نشه د نورو موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
د دې نشه چې د قوي ده، مګر بیا هم د امفیتامین یا میت امفیتامین چې شیشه په عامیانه ډول ورته ویل کېږي د شیشې څخه ضعیفه ده. موږ خپل مواد په څلورو ګروپونو باندې ویشلي دي. یو هغه دی چې مریض ګوشنیشین کوي یا انحطاط راوړونکي دي، یو هغه مواد دی چې مریض تحریکوي سټیمولانټس ورته وي، بل هغه دی هالوسینیجن ورته وي چې مریض ته خیال پلوونه پیدا کوي. د دې توپیر بیا د دې سره دا ده چې دا مریض ګوشنیشین کوي او د اجتماع څخه ډېر لرې کوي. مریض خوبوړی وي، فزیکي کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که چېرته یو ځواني مکتب ته غزي، نو په مکتب کې که چېرته د هته حاضري 9 بجې دا 9 بجې یا 10 بجې دغسې وخت کې ورځي، په کور کې هم ډېر زیات زر جنګ کوي، بې حوصلګي کوي.
د مورفینو د استعمال لنډمهاله تاثیرات څه دي؟
لنډمهاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. په دماغ کې یو مرکز دی، کله چې موږ ډوډۍ خورو یا مثلا موږ کوم د خوشحالۍ کار کوو، ریوارډ سرکټ یا په خپله دا د پاداش مرکز خوشحالیږي، نو په دماغ کې د دې تاثیر هم همدا دی چې د پاداش مرکز عیاروي. یو ځلې دې چې استفاده تنه وکړله نو دروغجنه خوشحالي ورته پیدا کړې ده، نو د دې تاثیراتو د لاسته راوړلو دپاره دا بیا 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 هغې څخه استفاده کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګسیت، ډپریشن یا خفګان.
هغه ښځې یا هغه امیدوارې ښځې چې مورفین کاروي، په مورفینو روږدي دي، پر هغوی به یې اغېز څه وي؟
لومړی خو دا چې مورفین د ډاکټر دخوا ورته هیڅ وخت نه توصیه کیږي، ځکه که چېرته لیبر یا د زیږون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. ماشوم باندې وخت د مور په ګیډه کې ډېر تیریږي او ناوخته دنیا ته راځي. او بل دا چې د لیوټنایزنګ هورمون ورته وي او فولیکل سټیمولیټنګ هورمون ورته وي، یو هورمونونه دي د انسان په بدن کې، په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي او دغه هورمونونو افراز نه کوي، چې دا ټول منفي اغیز لري د مور په ګیډه کې په ماشوم باندې.
خپله پر دغه ماشوم باندې د استعمال اغیز څه وي؟
اول خو دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډېر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتی نشي رودلې، په خپل یو رقم سیزرز یا حمله یا جټکې په ماشوم باندې راځي. د ځوانۍ په مرحله کې دغه کسان چې دي د جامع ضد اوسي، په خپل ادو کې جرمي سابقه ډېره زیاته وي، د نورو همزولو سره جنگ کوي، هر چا ته غواړي چې ضرر ورسوي.
د زهرو کاروان
نور کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوته نه وځي
کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د کاپیسا ولایت 25 کلن مزار په ایران کې معتاد شوی او له 9 کلو رئیس نشه کوي. دی وایي چې کورنۍ بد چلند ورسره کوي او له دې امله ډېر ناهیلی سوی دی. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونو سره مخامخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم مزار دی، د کاپیسا ولایت یم او د تګا ولسوالۍ یم. 25 کلو ته مې عمر رسېدلی او تقریبا 10 کاله به د نشې زما کېږي چې نشه. په 12 کلۍ کې مسعد یو ماما و، زما ایران ته یې وړلم. ما ایران کې یو ځای کې نگاهوان شولم، بیا صاحب کا خپل نشئی وو نشه به وکړه په وتا کې نور به دغه چې ته به دا غوټه به عمل ته کېښودله دې پرش لاندې بس یو میاشت دوه میاشتې ما تعامل وکړ چې بس هېڅ مې فکر کړې نه وو چې نشه به څه شی اوسېږي بل د هغې مال رازا ته یو سود دته مو ووهه چې دا څه نشه لري هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله بله ورځ شمال ته تللو تبریه ته هلته چې زه لاړلم بس د دې په خمارۍ زه پوه شولم د سترګو نه به مې اوښکې راغللې سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې خوله به مې اوس خلاصه خلاصه کېدله ځان به مې درد کوو پو به مې درد کوو هېڅ حوصله راکې د یوې خبرې هم نه وه موټر مې در بس ونیوم هغه سیده راغلم هم خپل اتاق ته دروازې خلاصولو حوصله هم راکې نه وه یو رقم ته مې بس ځان برابر کړې دې ځای ته د پوډرو سره بالکل ګزاره نه کېږي ډېر یو نامرد عمل دی پنځه وخته مونږ مونږ نه پاتې شو دروغ هم شروع کړې دي نشې سره ایران کښې وم چې ښځه مې دلته وکړله بیا چې راغلم د مخې مې واده م وکړو مالي عملي چې نه شي چې لاړ شي زه درته ښځه هم در نه کړې او بیا راغلو افغانستان ته دلته چې راغلو بس کور کښې ولیدل چې زه عملي یمه بس ور نور یې چلن خراب شو را سره اعتبار به نه کوم نشه به مې وکړه د هېڅ څه شي فکر کښې به نور نه وم نه به د ښځې فکر کښې وم نه به د بچیانو فکر کښې وم حتی داسې وخت راغلی چې لس ورځې به م زه بیرون وم ما به داسې احساسات نه کوه چې ما سخت کور کښې زه ښځه لرم او که نه یې لرم ټول خیال مې همدغه نشه وه چې غوښتم کوم کور واخلو لکه نورو خلکو چې ما سخت ځمکې واخیستلې کورونه یې واخیستل هغه شیان مونږ د لاسه ورکړو نو اوس فکر قرضاره مستو باقي مستو بس اول چې م بدن سالم و بیا چې م نشې ته شروع وکړه نیم نه و پاتې خالي دې مخکې زما دوه سترګې پاتې وې نور ما پکښې غوښه نه لیدله زخته ډېرې جوبل کړي و دې عمل حتی چې په لاره دا وځو دغسې لکه څنګه چې روغ سړی چې دا رقم د په لاره عملي سړی نه شي تللی هېڅ وخت کښې یو ورځ پلۍ والا راغلی و زمونږ کلي ته ټولو وړو پلۍ ملۍ اخېستې دي خو وړکی دی وړو ته چې پلۍ واخله ما جب کښې نو یو لسګونه هم نه شته چې زه پلۍ واخلم دې وړو ته چې پلۍ والا ته وایم یو لس روپۍ پلۍ را کړه زه خو چې بله دفعه راغلې پیسې به دې در کړم پلۍ را نه کړلې خو هغې هم را ته ډېر زور را کړم ویل یاره دې عمل نه نور چې لاس وانخلي نه کېږي خلکو هم را پورې وخندلې ویلې دا څه رقم د سړی دی لس روپۍ جب کښې نه لري
د ازادي راډیو د لو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو په دې برخه کښې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هېواد ته د تحصیل لپاره ځي خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال جاوید په یوه روغتون کې په ډېر بد حالت کې ویني دا چې جاوید ولې بهرني هېواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زویا کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تحصیل وکړي بېرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کېږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي
پلاره ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چا ته په لاس نه ورځي له هرې دقیقې څخه یې کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي
جاوید جان زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهېږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پې لوړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو پې لوړې شي
بې غمه اوسه پلاره درسونو ته به ډېر پام کوم
زویه ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې ستا هره شپه مسافري به را باندې یو کال شي من مې راوه کله کله زنګ وهه
مورې هېڅ اندېښنه مه کوه تاسې به څنګه یې روم ها
د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شی خو به دې کم نه وي هر څه تیار دي
هو پلاره هر څه برابر دي
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي داسې نه وي چې د تیارې د پرواز وخت درنه تیر شي هغه د ټیکسي هم ارنونه وهي چې ناوخته نه شي
ښه پلاره نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلی کړم
ژوندی اوسې زویا په مخه دې ښه په خیر لاړ شي
مورې د خدای په امان
خدای دې مل شه بچیه راشه چې ښکل دی کړم
راک لاسونه دي
په خدای مې سپارلی یې په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا خپل درسونه دې وایه
سمه ده مورې د خدای په امان زه لاړم نور
په مخه دې ښه
زویا دې مل شه زویا په خیر لاړ شي
وسړیا ته چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده. د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و. ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم. ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.